به سونیدا نوی موبایلونه دو باو دورو زد دی. ده جغ پورتونه دری اشاریه پنزه میلی متره و بیرخی دوزره و وصوه میلی امپایره ده. ده سونیده ده موبایلونه میموریه حافظه مایکرو اس دی ده. ده سونیده تیر کال مادل سره ده اوسانی بلتو پیرداره چه سکرین یا شیشه پنزه اشاریه دو انچه او روزولوشنه یوزرو اتیا پکسل هره. د سونی د دوغو دو ماډلونو د لوی هغه حافظه 48 گیگابایت او د کوچنی 20 گیگابایت ده.
دوستانو نور راپورونه هم لرو وروسته به روسیې اوس به سالم محمد صالح د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د حکومت اجرایه رئیس وی د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي بریا د افغانانو په هڅو پورې تړلې ده. عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې دا څرګندونه وکړه. د ولسی جرګې رئیس له افغان امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د دولت پر وسلوالو مخالفانو خپل فشارونه زیات کړي. د ولسی جرګې استازو د دوبي د رخصتۍ وروسته نن خپل کار رسمن پیل کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په نوې ډیلي کې د هندستان د ملي امنیت له سلاکار سره د توریزم پر وړاندې پر مبارزه او نورو مسایلو خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې صلاح الدین رباني له اجیت دوال سره نن سهار د هغه په استوګنځي کې وکتل. په بلخ کې یو بهرنی فزیوتراپیسټ چې د سری صلیب ادارې لپاره کار کوه په ډزو ووژل سو. په راپورونو کې ویل شوي چې پر دې بهرنۍ مېرمنې دا حمله په ویل چیر کې ناست یو ناروغ کړې ده. د نورستان چرواکی ویل نن سهار وختي پر برګی مټار ولسوالی بریدونه پیل سیوی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویل چې په دغو بریدونه کې د دولت وسلوال مخالفانو ته درنه مرګ جوړ لاوښته ده. په پام کې د ډونالد ټرمپ د اول وار لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه د سپتمبر د 18 د بریدونو د یاد غونډې مشري وکړي. 14 کاله مخکې په امریکا کې په دې ورځ په هغو بریدونه کې نږدې 3000 کسان وژل سیوی. دیرما په نوم د طوفان د شدت درجه په داسې حال کې یوې ترټیټه سوچ نن سهار د فلوریدا ایالت په ختیځ کې د مکسیکو د خلیج د ختیځو سواحلو خواته روان وو. او د اوکراین په کریمیا سیمه کې چې د روسیې په کنټرول کې ده، یوې محکمې د کریمیا د تاتاریانو وتلی سیاسي مشر اختم چایګاز په اتکلن بند محکوم کړ.
له سلام محمد صالح څخه خبرونه واوریدل. د سپورت له ډګره به مو مرزی احمد زی خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تمه ده تراتلونکو درې ورځو د شپاړس بېلابېلو ورزشي رشتو څخه باندې 215 افغان لوبغاړي د ترکمنستان د 2018 میلادي کال د سالون دننه په آسیایي سیالۍ کې د ګډون په هدف د اشخاباد په لور ورلاړ شي. د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې د نشراتو د برخې مسؤول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه راز افغان حکومت د هغو لوبغاړو لپاره چې په دغو سیالۍ کې ګډون کوي یو شمېر نقدي جایزې هم په پام کې نیولې دي. له دغو سیالۍ څخه د سرو زرو مډال اخیستونکي ته $1,000، د سپینو زرو لپاره $5,000 او د برونزو د مډال لپاره $3,000 په نظر کې نیول شوي دي. د ترکمنستان د 2018 میلادي کال د سالون دننه آسیایي سیالۍ د سپتمبر په 18 په اشخاباد کې پیلېږي چې له شاوخوا 3,000 هیوادونو څخه په کې 6,000 لوبغاړي په 21 بېلابېلو ورزشي رشتو کې ګډون کوي. د کرکټ د شپږیزې لیګ په لومړۍ لوبه کې نن د کابل بازان لوبډلې د بست ساتونکو ته ماته ورکړه. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې لوبه لومړۍ د بست ساتونکو پیل کړه او سیالي لوبډلې ته 146 منډې هدف ورکړ، خو کابل بازان لوبډلې په 18 اورونو کې دغه هدف پوره کړ او لوبه وګټله. د کابل بازان لوبغاړي اصغر سنیکسي په 15 توپونو کې 2 منډې جوړې کړې او د لوبې غوره لوبغاړی وپیژندل. د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالۍ پرونه وخت د افغانستان د شپږو زونونو د لوبډلو په ګډون سره پرانیستل شوې. د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه مولاګا د لاس پالماس د فوټبال ټیمونو سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 10 دقیقې پیلېږي. او د اروپا د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه د ویست هم یونایټیډ او هادرز فیلډ د فوټبال ټیمونو سره لوبېږي. دغه سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې د لندن په استډیوم کې پیلېږي. د دغه لیګ په لړ کې تېر شپه برونولي د یو ګول په وهلو سره کریستال پالاس ته ماته ورکړه او دغه را سوانسي سفر دیو پر وړاندې نیوکاسل ته لوبه وبایلله. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو تاسو کولای سئ چې زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم واوري پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. مخکې تر دې چې اونیز پروګرام واوري او د سیمې او نړۍ راپورونه تورسو، بیا هم د افغانستان اړوند مسایلو کې تمکیز او فرا ته ورځو. د فرا ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې په یوې میاشتې کې 315 ترافیکي پېښې ثبت شوې چې د پخوا په پرتله درې برابره شوې دي. دوی وایي چې له دې وروسته به هغه موټر او چلوونکي ودروي چې پرته له اسنادو په ښار کې تګ راتګ کوي. نور حال احمد شفیع تر اترا کوي.
د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په تېر یوې میاشتې کې په دغه ولایت کې کابو 315 ترافیکي پېښې ثبت شوې دي. د فراه ولایت د ولایتي روغتون آمر ډاکټر شیر احمد ویدا وایي چې دا یو تکامل کوونکی شمېره ده چې د تېرې میاشتې په پرتله درې برابره شوې ده. دغه خبره په دغو ټولو پېښو کې درې تنه وژل شوي او 18 نور ډېر ژور ټپونه درلودل او نورو برخه یې تر درملنې وروسته رخصت شوې دي.
قابل ذکر است که در طول می پرسې کې ما ارقام دقیق که
د یادونې وړ ده چې د تېرې میاشتې په اردو کې په فراه ولایت کې 315 ترافیکي پېښې زموږ سره په ولایتي روغتون کې ثبت شوې دي چې په دې پېښو کې 18 ډېر ژور ټپونه لرل او همداشان درې تنه هم د دغو پېښو له امله مړه شوي دي. له بلې خوا د فراه ولایت ترافیک مدیریت هم دغه ترافیکي پېښې لوړ ارقام بولي او وایي چې له دې وروسته هڅه کوي چې په راکمولو کې اقدامات ترسره کړي. د فراه ولایت د ترافیکو مدیر محمد آصف وایي چې له دې وروسته چاته هم اجازه نه ورکوي چې د فراه په ښار کې پرته له قانوني اسنادو په موټر چلونې لاس پورې کړي.
سانسونه مې کومال کړی دي د مرکز دوخوا هم راوړي دي نو د دې په هیڅه کرازا د خدای وه هېڅ موټر سایکل ځاننده د موټر سایکل و موټر چې لیسانس ونه لري مونږ ته اجازه نه ورکوو چې په د دې په هیڅه په ښار کې د بندوباري یا تیزرانی وکړي. کورسونه دایر کړي په هر برج کې مونږ کورس لرو، یو دوره کورس دایر تقریبا 100 نفره یو نیم 100 نفره په کې اشتراک کوي. نو مونږ ورکوو تمام مقررات د استادانو د طریقه ورته تدریس کوي.
د یادونه وړ چې فراه ولایت د هیواد دغه ولایتونو له ډلې څخه ده چې په کېشته ډېره برخه موټران او چلوونکي قانوني اسناد نه لري. اړوند کارپان وایي تر څو چې په دغه ولایت کې ډریورانو او موټرانو ته قانوني اسناد توزیع نه شي په ترافیکي پیښو کې کمښت نه شي راتلی.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام. ورځو شمال کندوز ته. د کندوز چارواکي وایي د دغه ولایت د ملي امنیت ریاست ځواکونو د سړي تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله نیولې ده چې څه موده وړاندې د دې ولایت ښار څخه یو 12 کلن ماشوم تښتولی و. نور تفصیل اجمل آریان راکوي.
په کندوز کې د سړي تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله نیول شوې ده. د کندوز سیمه چارواکي په دغه ولایت کې د سړي تښتونکو د یوه څلور کسیزه ډله د نیول کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت دیوالي مرستیال حشمت الله رحیمي ارزبګي له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سړي تښتونکو دغه څلور کسیزې ډلې څو موده وړاندې د کندوز ښار څخه یو تن 12 کلن ماشوم یې تښتولی و، خو بیا ماشوم یې د 15,000 ډالرو په بدل کې آزاد کړی و.
بچاکی به نام نذیر الله ولدی عبدالمنان طفل 11 ساله است که پالیم قرار داره.
نذیر الله د عبدالمنان زوی چې څو موده وړاندې د کندوز ښار څخه سړي تښتونکو تښتولی و او دغه تښتول شوی ماشوم یې د 15,000 امریکایي ډالرو په بدل کې بیرته خوشې کړی و. خو د ملي امنیت ځواکونو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړې وې چې په پایله کې وتوانېدل د دغې پېښې په تړاو د سړي تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله ونیسي. ښاغلی ارزبیګي زیاته کړه چې له دغو نیول شوو کسانو څخه څېړنې او پوښتنې روانې دي او له څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي. د انسان تښتونکو له منګولو څخه خلاص شوی ماشوم نذیر الله نومېږي او د ملي امنیت ځواکونو له دې چټک اقدام څخه خوښ دی.
زه چې کله کور نه لاړم هغه ته مسجد ته لاړم سبق مې ویلي، بیا قاري صاحب راته وویلې چې لاړ شه خولۍ دې راوړه. زه چې خولۍ پسې لاړم بس هلته موټر ولاړو دي مونږ کوڅه کې. ما ته یې وویلې نوم دې څه ده؟ مال نذیر ده. وایي کور دې چېرته ده؟ مال هغه ده. هاتی دروازه خلاصه کړه، یو دمې راپسې رامنډه کړه. زه نور هغې نه بیا خبر نه شوم، سترګې رانه پټې کړې، اوبه راکړې، بیا بېده شوی وم.
په همدې حال کې دغه ماشوم پلار د ملي امنیت له ځواکونو څخه مننه کوي او له حکومت څخه غواړي چې نیول شوو انسان تښتونکو ته د قانون په رڼا کې درنه سزا ورکړي.
موږ د محترم امنیتي ملي د خواست څخه ډېر خوشحاله یو چې دا خلک یې ونیوله، دا خلک دستګیر سوه. موږ ډېر پریشان وو، یو زموږ فامیل نه په خپلوان او دغه ټول مشکلاتو کې وه، دعاګانې به یې کولې. شکر الحمدلله چې دی روغ راغی او هغه کسان ونیول شو. موږ ډېر خوشحاله یو د امنیتي ملي.
بل خوا د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم په دې ولایت کې د امنیت راوستو په برخه کې د افغان ګډ ځواکونو نه ستړي کېدونکې هلې ځلې ستایي او ملاتړ کوي.
امیدوار هستم که از طریق از اینا یک منشی باشه، یک مسیری باشه که تا دیگه هم تو هم شو.
هیله منیم چې له دغو نیول شوو کسانو څخه دوی نور معلومات هم ترلاسه کړي او نورې خرابکارې ډلې هم ونیسي، څو زموږ خلک د جنایتکارو ډلو له ځورونو څخه خلاصون پیدا کړي. د کندز سیمه ییز چارواکي په داسې حال کې د انسان تښتونکو د دغې څلور کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکوي چې په دې ورستیو کې د دغه ولایت په ښار کې د جنایي جرمونو، قتلونو، غلاو او اختطاف پیښو زور اخیستی دی چې د دې ولایت خلک یې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس موږ دوه یوې نړیوالې موضوع ته. چین د پاکستان له حکومت څخه غوښتي دي چې په دې هېواد کې د ډېره افراطي ډلو پر ضد اقدام وکړي. څه موده وړاندې په پاکستان کې د داعش ډلې دوه چینایي ښوونکي ووژل. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د تروریستي ډلو د ملاتړ د ختمولو لپاره پر پاکستان فشارونه په زیاتېدو دي، چین هم په دې هېواد کې د ډېره افراطي ډلو پر ضد د اسلام آباد د اقداماتو غوښتنه کړې. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼه د پاکستاني چارواکو له قوله راپور ورکوي چې چینایي چارواکو په خصوصي ډول ویلي اسلام آباد باید د حقاني شبکې په څیر هغه ډلې وځپي چې د دې هېواد له قلمرو څخه د خپلو مرکزونو په توګه کار اخلي او په افغانستان او هند کې تروریستي حملې کوي. د پاکستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې بیجنګ اوس له اسلام آباد څخه غواړي چې دا لانجې نورې نو ختمې کړي او واضح اقدامات وکړي. د دې چارواکي په وینا چین غوښتنه کړې چې پاکستان باید د حقاني شبکې په ګډون د هغو افراطي ډلو پر وړاندې واضح اقدام وکړي چې ټول له مخې دښمنان دي نه دوستان. ورځپاڼه راپور ورکوي د چین د غصې علت سږ کال د داعش ډلې لخوا د پاکستان په شمال کې د دوو چینایي ښوونکو وژنه وه چې په نتیجه کې چین د بریکس په اقتصادي سرمشریزه کې له هند سره چې هم د چین سیال دی او هم د پاکستان ګډ دریز خپل کړ او په پاکستان کې د تروریستي ډلو د مرکزونو د بندېدو غوښتنه یې وکړه. د ټایمز راپور له مخې له دې سره د پاکستان دا هیله چې د امریکا د فشارونو د کمولو لپاره به له چین سره د وفادارۍ ژمنه وکړي نور نو له منځه تللې ده. بریکس ټولنه چې د پرمختګ په حال کې هیوادونه برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي، تېره اونۍ د چین په جیامین ښار کې له خپلې غونډې وروسته په پاکستان کې د تروریستي ډلو د مرکزونو د بندېدو غوښتنه وکړه. پر پاکستان د خپل متحد چین لخوا فشارونه په داسې حال کې راغلي چې د چین او پاکستان ترمنځ د 2 میلیارد ډالرو په لګښت د اقتصادي کریډور پر رغونه کار پیل شوی. دا د 900 میلیارد ډالرو په لګښت د ولسمشر شي جین پینګ د سوداګرۍ د نړیوالې پروژې یوه برخه ده. د ټایمز د راپور له مخې د بیجنګ او اسلام آباد په اړیکو کې د پرمختګ یو ځل بیا د پاکستان د ملکی او پوځي حکومتونو ترمنځ اختلاف رابرسیره کړ، خو ورځپاڼه زیاتوي له دې فشارونو سره سره دا تمه چې د پاکستان پوځ او ځواکمنه استخباراتي اداره به د افراطي وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي بې ځایه ده، ځکه د ټایمز په وینا پاکستان دې ډلو ته د خپلې هغې شتمنۍ په سترګه ګوري چې په افغانستان کې د پاکستان د ګټو ساتنه کوي او په هند کې جګړې پر مخ بیایي. ټایمز د یو جګپوړي پاکستاني ډیپلوماټ له قوله لیکي چې نوموړی وایي په پاکستان کې د لوړې کچې ملکي او پوځي چارواکو ترمنځ لویه فاصله راغلې او سخته ګډوډي رامنځته شوې ده.
او دوستانو د خبرونه په ورستي برخه کې یو کلی زرغونه ډرامه چمتو ده، خو مخکې تر دې چې دغه ډرامه ورو بیا هم یو نړیواله مسله راخلو. د بنگلاديش یو لوی روغتون د میانمار له روهینګیا مسلمانانو ډک دی. د هغه کسان دي چې په خپل سیمو کې د روانو شخړو په ترڅ کې د میانمار د ځواکونو لخوا په جزو ټپیان شوي دي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور مهم ټکي له نوریاس نورې څخه اورو.
د بنگلاديش د یوې ساحلي سیمې په دولتي روغتون کې یو وکلن روهینګیا ماشوم پر غولي په یوې څیرې توشکې پروت دی او ټټر چې تېره اونۍ د میانمار د ځواکونو مرمۍ پرې لګېدلې په سپین بنداژ تړل شوی دی. اسوشیټډ پریس وایي نوموړی له هغه اتیاو ناروغانو څخه دی چې د کوکس بازار په نوم ساحلي ښار په دغه روغتون کې تر درملنې لاندې دي. په روغتون کې ډېره ګڼه ګوڼه ده او اکثره سړیان هم په مرمیو لګېدلي دي. لکه چې د میانمار په راخین ایالت کې شخړې پیل شوي، په وروستیو دوو اونیو کې شاوخوا درې لکه روهینګیا مسلمانان د دغو شخړو او په سیمه کې د اوږدې مودې زور زیاتي له کبله بنګله دېش ته تښتېدلي دي. دغه و کلن ماشوم د هغو شپږو ټپیانو له ډلې تر ټولو کم عمره دی چې د اسوشیټډ پریس خبریال ورسره مرکې کړي دي. د هغه پلار ابو طاهر د پیښې په اړه وایي، سرتیرو ناڅاپي ډزې پیل کړې. ما ولیدل چې زوی مې پر ځمکه ولوید او زیاتوي ټول ورختا شوي وو. هغه موټر چې د کورنۍ نور غړي مو پکې سپاره وو رانه ورک شو او ما دومره وکولی شول چې خپل زوی په غېږه کې له پولې واړوم. طاهر وایي د خپل زوی علاج ته منتظر دی او د روغېدو لپاره یې عبادت کوي. د کوکس بازار په سیمه کې صدر روغتون یوازنی لوی روغتون دی چې د پوره ظرفیت په وخت کې شل ډاکتران پکې د سلګونو ناروغانو درملنه کولای شي، خو اوس د ناروغانو شمیر دوه برابره شوی او ډاکتران هم د لومړي ځل لپاره د ناروغیو له نویو بڼو سره مخامخ دي. د روهینګیا اکثره ټپیان په ډزو لګېدلي یا د چړو ګزارونه پرې شوي او یا هم د جبري کډوالۍ له کبله له رواني ناروغیو کړیږي. د صدر روغتون رئیس شاهین عبدالرحمن چودری اسوشیټډ پریس ته ویلي چې دوی دغسې وضعیت چې په تشدد کې دی دومره خلک ټپیان شوي وي نه و لیدلی. په سیمه کې شخړې او د مهاجرت لړۍ وروسته له هغې پیل شول چې د تېرې اګست میاشتې په 15مه روهینګیا یاغیانو د میانمار د پولیسو او ملیشو پر پوستو بریدونه وکړل. دغو یاغیانو ویلي وو چې دغه بریدونه یې د میانمار د امنیتي ځواکونو په وړاندې د خپل اقلیت قوم د خوندي کولو لپاره کړي دي. خو د میانمار اکثریت وګړي بودایان دي او پوځ په ځواب کې ویلي چې سیمه به تصفیه کوي او د یاغیانو ریښې به له منځه وړي. ډېرو کډوالو اسوشیټډ پریس ته ویلي چې د میانمار پوځ د روهینګیا ملکیان هم په نښه کوي، پر هغوی ډزې کوي او بشپړ کلي سوځوي. عبدالکریم د دې روغتون په یو بل کونج کې پر توشکې پروت دی. هغه اسوشیټډ پریس ته ویلي چې قهرجنو سرتیرو او بودایي راهبانو یې پر کلي برید وکړ، کورنو ته یې اور واچاو او هر خوا یې ډزې کولې چې یوه مرمۍ په کیڼه پښه او بله یې هم په ښي اوږه ولګېده. د کریم د پښې ټپ دومره ژور دی چې ډاکتران یې ښایي پښه پرې کړي. د هغه ورور آصر احمد ویلي، موږ هغه په بلستن کې تاو کړ او تر دې ځایه مو پر اوږو راورسو. تر بنګله دېشه دغه سفر څو ورځې وخت ونیو. په لومړۍ اونۍ کې دغه روغتون ته په ډزو لګېدلي دېرش ناروغان او په دوهمه اونۍ کې 50 تنه وروړل شول او د روغتون چارواکي دې ته اړ کړل چې په انګړ کې د روهینګیا د خلکو لپاره جلا څانګه پرانیزي. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې ښایي راتلونکو اونیو او میاشتو کې له دې زیات ټپیان روغتون ته وروړل شي. د صدر روغتون مشر ویلي چې ښایي ناروغان په ډېر بد حالت کې وروړل شي، ځکه اکثره یې په خټینو لارو او د چټلو نارونو له لارې چې هیڅ روغتیایي امکانات په لارو کې ورته نه برابرېږي مزل کوي. چودري ویلي، روغتون ډېرې مرستې او پیسو ته اړتیا لري چې وکولی شي په راتلونکو کې ټپیانو ته لازم روغتیایي خدمات ورسوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
یو کلی زر غاګونه،
ترنو اوریدونکو السلام علیکم. دیو کلی زر غونه په ډرامه کې مو واوریدل چې اسلام لخپل مور شفیقی سره خوږی خبرې کولې. خوده ته زوریده چې پلار ګلالې ته د مکتب ویلو اجازه نه ورکوي. اوس به واورو چې طیبه، لیلا او ملیحه د څه شي په باره کې تصمیم نیسي.
خټول راغلی هیلم ها غریبه اوس.
نه نه تای وی جانې، ته به والی غریبه یې. نن سبا خود لا نازونه ډیر شوی دی.
لیلا خوی چې تای بنا وخت را نشی نو څوک برازی؟
وان جنو تر دادا پوری خو می پریګ دی. زه وایم تاسو به بیغامه په کور کې نست وای چې زه راغلی یم.
ها ها نو دی وای دی دی دفتر کې بده چای او چاکلیټ نو شجاناول کڅنګا.
چای او چاکلیټ دی تاسو نصیب شي. یو ضروری مکتوب و هغه می خلاص کا تسلیم میکا او دادی ستاسو زیارت تم راغلم.
وی دا خو دې ناقه مونږ نه په غاړه واخیسته. مونږ ویل چې یا به نه راغلې او یا به چای څکې.
مالیه جانې، پس ښه خبرې ښې نه وي، دغه په ځای ما غوندې کارونه وکړئ چې وستایل شئ.
هو نو، ته خو زمونږ د ټوله دوربر ګل یې.
ښه دې اوسئ، کور مو ودان. خو زما په زړه کې یوه بله خبره هم ده چې په ګډه پرې وغږېږو.
کومه خبره؟
زه وایم چې موږ او تاسې هر یوه زحمت وباسو چې د ښه کار او لیاقت مثال وګرځو.
ته ښه وایې. ګورې، پخوا هم ښځینه مامورینو له نارینه مامورینو کم کار نه کوه، خو چا دومره پام نه ورته کوه. ښادا ده چې اوس ادارم زموږ او تاسو د کار په قدر پوهېدلې ده.
دا به زموږ د ادارې نیکنامي وي. هغه متل دی چې په یوه ګل نه پسرلی کېږي. باید دی چې د ټول وطن په ادارو کې د ښځو د کارونو قدر وشي.
طیبه ګل خبره کوي. ونجونو، بسم الله کوي، په خپلو کارونو مو پایل کوي.
ونجونو، دې ته مو پام وي چې د کارونو په جریان کې مو چې هرې ستونزې ته پام شو، یاداشت یې کوي چې بیا یې له ادارې سره شریکه کړو.
خدایا، دا څه رقم خلک دي! ستا به له کار سره مینه یي، خو دی به د زړه ماتې کي. نه نه، زه به بیا هم په اخلاص کار کوم. که خدای کول، هیڅوک به زما د کارونو مخه ونه نیسي.
افسر مرسل، زه راتلی شم؟
مهرباني وکړئ امر صاحب.
مننه افسر مرسل. رښتیا چیرې دي نور همکاران؟
کریم خان هغه بلې شوبې ته تللی.
کریمې ترورې،
ووایه امر صاحب څه مو ویل.
ښه، بس ته ورشه افسر کریم خان ته ووایه چې زر دلته راشي.
ښه، په سترګو دا دی ورځم.
افسر مرسل، نام خدای دې وي، تاسو له خپلې وظیفې او کار سره اخلاص لرئ، زه ډېر درنه خوشحاله یم.
ژوندی اوسئ امر صاحب. که رښتیا درته ووایم، معلومه شمتوب نه مې د پولیسي دنده لوی ارمان و. بله خبره دا ده چې زموږ دنده هم د وطن او وطنوالو په خیر ده، او هم له دې لارې تنخواه اخلم. باید چې هم وطن ته خیر ورسیږي او هم تنخواه راته حلاله وي.
ډېره پخه خبره دې وکړه. له کوم وخته چې دلته کار کوم، د ښځینه افسرانو او پولیسو له کار سره مینه او اخلاص بیخي ډېر دی.
امر صاحب، اجازه ده؟
راځه کریمې ترورې. رښتیا څه شو افسر کریم خان؟
امر صاحب، زه مو په کار وم.
اوهو، ته مې په کار وې. ستاسو دفتر دا دی، ته ولې په نورو دفترونو ګرځې؟ لکه چې په خپل دفتر کې هیڅ کار نه لري.
نه صاحب، کار ولې نه لرم، خو اداري شعبې ته مې یو مکتوب وړی و.
د مکتوب د وړلو لپاره کریمه ترور شته.
ما ویل چې
خو خیر، اوس راځه چې ما تا ته یو مهمه وظیفه راسپارل شوې ده. هله بیړه وکړه چې ناوخته کیږي.
چیرته ځو امر صاحب؟
بس نورې پوښتنې به نه کوې کریم خانه، چې ټاکلي ځای ته ورسېدو پخپله به وپوهېږي.
ښه صاحب، زه تیار یم.
خدیجې لورې، کلي ته چې ډاکټران راغلي وې، خلک ترې خوشحاله وو او که نه؟
اوهو، څه وایې ترور بیبي؟ خلک دومره خوشحاله وو چې مه کوه پوښتنه. مېرمنه ویل چې په ډېرو خبرو یې وپوهولو.
ارمان چې ما وینې نفیسې هم له خپلو شاګردانو دا پوښتنې کړې وای.
وای وای، د کلي د ښځو د شورا رئیسې، نو د شاګردانو یې څه چې
خدیجې، ته خاندې ولې؟ په خپله رئیسه پورې څوک خاندي؟ زما مسخط دا و چې شاګردانو به په کورونو کې له خویندو، میندو او نورو میرمنو پوښتنې کړې وې. هغوی به خامخا د کلینیک نه د راغلیو ډاکترانو له خدمت خبرې وې.
ښه ښه، چې داسې ده، دا ځل مې چې معلمه نفیسه ولیده، خامخا به یې ورته وایم.
ای وا خدیجه، ته نفیسه ولې معلمه بولې؟ هغه اوس معاونه ده. معاونه ښځه چې لوړې څوکۍ ته لاړې شي، باید دې چې نوم یې هم د څوکۍ برابر واخیستل شي.
وې ترور بیبي، ته خو رښتیا وایې. نفیسه خو اوس معاونه ده. هغه وخت چې معلمه وه دا نوم مې په خوله کې ناست دی. خیر، او وروسته له دې به یې معاونه صاحبه بولم.
آفرین، ته یې د راتګ خبره وکړه. ماونه صاحبه لسهار تر مازیګر پورې په مکتب کې وی. ما ورته ویلی دی نن به خامخا راځي، خو له زرلخته نه نه یم خبره چې هغه ولې نه ده راغلی.
ترور بیبی اجازه ده؟
راځی وانجونو، تاسو مکتب ته نه یې تللي؟
تللي وو، خو چې رخصت شو په منډه دلته راغلو.
وې رنګونه مو مالوتي، خیرت خو به وي؟
خیرت نشته، راغلی و چې دلته د خصو د شورا په دفتر کې تاسو ته ځولۍ وغوړوو. پیښه دا ده چې په لاره مکتب ته ځو هلکان مو مخې ته ودرېږي، په موږ ملنډې وهي، خاندي راباندې لکه لیونی برګ برګ راته ګوري. ترور بیبی فرزانه ښه وایي، اوس له ډېرو نجونو نه له ډاره مکتب پاتې شوی.
وای ترور بیبی مجار شه، زم خبره یم، ماونې صاحبې راته ویلی وو، آن پولیس او مرسله مې هم پې خبره کړې ده.
ترور بیبی که دا خبره له مولوي صاحب سره یاده شي ښه به نه یي؟ ځکه چې د کلي خلک د مولوي صاحب په خبرو ډېر باور لري.
اخ دین د جار سم ګل، خبره دې وکړه، مولوي صاحب به خلکو ته د دین او کتاب خبرې وکړي، د نجونو د ازارولو په ګناه به یې وپوهوي، او خلک به خپلو زامنو ته نصیحتونه وکړي.
مامور صاحب فاروقا، دا بی بی طیبه ترور نخکاری لکه چه نن ندر آغلی که سنگه؟
مامور صاحب زمانه خوشی اندیشنه مکوه، بی بی طیبه ایت وقت بیزای غیرازیری نکوی، رئیس صاحب کم کار ورس بارلی و آقا با تسلیموی.
مامور صاحب زمانه کز ما منی ملندی موه، دا طیبه ترور پزای ولی طیبه نوائی؟
وای 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 او باخی مامور صاحب فاروقا، تو خو بی خیری چه وای، طیبه خو ترور نده، ده ټول دفتر مور ده مور.
مامور صاحب زمانه ده وی خزی لپاره موروالی ده دنیا تر هر سو اوچت مقام ده، که مور نوی مگو تاسیبم نو.
واه واه داده مامور صاحب فاروقا، ده طیبه مریدان راز پا راز دیریگی، ملیا جانه مریدشوا، از اینا چه یه راز رای واچول شی، دالو وزارت نکم فرمان راشی چه محترمه بی بی طیبه ترور ده تفتیش رئیسشوا.
تا خانده ما ده طیبه لپاره ریاست زگران خبره نده، تر دیم لوره چوکی اوایا.
ملیا خوایی د طیبه لپاره نه ریاست کوم ګران کار دی او نم کوم بل مقام.
تاسو مریدان به په زړه کې ګوړې ماتوئ چې رښتیا به رئیس شي، ریاست دومره خواره څوکۍ نه ده، طیبه به یې په خوب کې مونویني.
دا د ماتې ډولونه خو ته هر وخت ډنګوي، که هېڅ دې نه وي کله چې طیبه د مکتبونو د څارنې لپاره کلیوالو سیمو ته لاړه، تا ویل چې طیبه ښځه ده خالي لاس به راځي، ولې طیبه ډک لاسونه راغله.
خوایی زه چې د مکتبونو په څارنه کې ورسره وم، اخلاص او هوښیارۍ ته یې بیخي حیران شوم، که طیبه نه وای مونږ به دومره ډیر کامیاب نه وو.
نه بابا د لیاقت خبره نه ده، خو بخت ورسره یاری وکړه.
څوک چې اخلاص اراده او استعداد لري بخت هم یاري ورسره کوي. خو مامور زمانه زه تا ته حیرانه یم چې له طیبه سره ولې دومره ضد کوې.
مامور صاحب زمانه په دې خبره کې زه هم د مالیې سره ملګری یم.
مامور صاحب فاروقه زه وایم چې زمان به ځکه له طیبې سره ضد کوي چې یو ښځه دې ولې دومره لایقه او تکړه وي، یا دې ولې انعام اخلي یا وستایل شي.
وایم که نارینه وي که ښځینه، چې ښه کار وکړي باید وستایل شي. څو وخت مخکې مدیر صاحب خلیل خان هم انعام واخیست او ادارې وستایه.
تاسو چې هر څه وایي ستاسو خپل خیال دی، خو زه وایم چې ښځه د سړي غوندې تکړه کیدای نه شي.
مامور صاحب زمانه له غوږونه دې مالوج لرې که، خدای ما کړه که همدا بد نیت او کینه در سره وي، داسې د سریخو په ډنډ کې به ولویږې چې د راوتلو درک به دېم نه وي. واد اورېدل
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د خزو کلیوال شورا غړیو او رئیسې ترور بیبی هغه نجونو ته ډاډ ورکاوه چې د هلکانو لخوا د مکتب په لارو کې ځورول کیږي. ښه ګرانو اوریدونکو، که میرمنې له خپلو دینی او انساني حقونو خبرې وي، فکر نه کوئ چې د هغوی ځورونه به کمه شي او په ټولنه کې به مثبت بدلون رامنځته شي.
دا هم وایي چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره راولېږئ: 0 او 0 شپږ 0 1 0 1 0. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.